ورسته لدې چې طالبانو د پنچیر ولایت د نیولو ادعا وکړه، د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وویل د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو دا اټکل وکړ چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیرې شپې حملې په کلکه غندلې او ویلي دي چې له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمېر ښځو د یوې اعتراضیه مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د خپل مشارکت غوښتنه کړې. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د ادارې مشر وایي مسؤل چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ پته د ازادي رادیو ډاټ کام. خو که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږئ. پر دې سربېره مو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او د غراز یوټیوب کې هم موندلی شي. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. دوه پروګرامونه چمتو دي نشر ته، یو هم امنیت او سالم چاپیریال او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې یو بل راپور راخلو. لکه څنګه چې خبر یې، افغانستان ته د طالبانو پر اتاق د پلازمینې په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د سړک لغاړو هغه موانع لرې شول چې پخوا د امنیتي ننګونو له کبله ایښودل شوي وو. دا هغه موانع وې چې عامو کسانو ته یې په ښارونو کې ژوند سخت کړی وو او ګڼه ترافیکي ګڼه ګوڼه یې هم رامنځته کړې وه. تازه په اروزګان کې هم همدا لړۍ پیل شوې ده او د ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې دوی له دې کار ډیر خوښ دي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په لویو لارو او د ښار په منځ کې د موانیو او دیوالونو ایښودو یې ژوند تریخ کړی وو. دا چې اوس هلته خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ ښاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي. او دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین وایي هوډې کړي دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ ښاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
می موانی چې پرته وی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي مدي په مخ کې چې کوم موانی پرته دي، دا موانی موږ وس لري کو. دا موانی د دې لپاره لري کو چې یو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاص سي، او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانونو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي، هغه به پر هغه موږ رغدا دي چې خپل دکانونه د جیر تر جره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ شاش کولا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت خلک هم د غړول پریکړو ارکلې کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاده او حکمت الله آشنا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور په هغه متکه کې به و نو د خپل کور ته نسو کلاله خپل کور د هغه سینه تور ولاړو یا په کرایه چاته ورکواله سینه غوځ نیولې نو وسه هم چې د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسره ما څو کواله چې هغه کور ته واسه په ما څو کواله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یا ورته ورسره د خپل کور لارې لاس ولې متکه ټوله سره لاس مخې د لارې ټوله بندي وي ډېر خلک سره په مشکل کې و.
طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سنمي د ښاروالۍ د کوم مسولینو سمیام هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانع ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
لادی ټول سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي ترڅو د دوی شته ستونزې حل ته واریسي.
دیموکراسی نه وای
دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنه به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښې ساتنې او روزنې ته اړتیا لري؟ په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کارونو، ځورونې او له زده کړې څخه له لرې پاتې کیدلو څخه وژغوري. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي
کله وخت اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، ډیر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو، په هغه فزیکي کارونو کې چې د دوی د رشد د مانع سبب ګرځېدل. په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله، لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو، د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو، دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې، د ماشومانو د ځورونې، د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي، او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره یې مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي. د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي، جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي، خصوصا که د جګړې برخې ته راسو. په تیرو دوو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وختو اندازو سره ځپلي دي، خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات او ډېر بمباري شوي دي، د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی. که ښارونو ته هم راسو، ښارونو کې که وګورو، دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې، جګړې کېدلې، د ماشومانو پر روان باندې مستقیمن تاثیر کړی دی چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد، خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي. د دې په څنګ کې په متاسفانه اوس پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره د سلاس عملی قدمونه ډیر کم تر سترګو کیږي، یا نه کیږي. اوس پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باسحته پلارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته، شواهد زیات لیدل کیږي. هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي، خصوصا یونیسف، د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو.
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته ووایه.
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم داده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي، د ښوونځي څخه ویریږي، او د ښوونځي څخه یې ویرېدل او د دوی اعتماد کمی، جرأت یې کمی. هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري، هغه د واقعي ظرفیت څخه یې موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوسه پورې ستونزمن دي. د دې په څنګ کې اوسه پورې موږ تاسې ماشومان د سوې تغذیې په برخه کې که چېرته وګورو، اوس هم داسې علایم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د آخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانان و ماشومان او من دید سویت غذی، یعنی در غذای مواد در کمبوک سرمختی، در قدر که غذای مواد کمخت ماشوم تو پا مراحل که دا هم دیدوی دروش تخجیل گیری که او دوی نیشی که ولی چه پخش شکل سر واده و نمو که دی دی پا چند که دی ماشومان و دی پارا دی خونزه دی کیفیت پا خوال بانده باید پراتلون که وقتی لیر توجه شی. متاسفانه او سپاری هم دی ماشومان و حتی هر خونزی چه مگو تا چه بکلی و باندو که لرو کیفیت یه دوم لدیر خانه دا نو دی کیفیت اغزاف خالی بیاورست دیدی سبب که گی چودی بشرگان ماشونه چی که بلای چه لول از دکل تا چانس پیدا که زکر چه کل دوی مکتبون خلاصی خونزی خلاصی بیا چه کل دی فاکولتی دوری تزی نو دی کانکور پیمکن که متاسفانه دوی نبری لکی دیر لکی هم داده چه کیفیت دیدی از دکل په لری پروتو سیمو کې ډیر منفی ده
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي
د مایندو او پلارونو توجه متاسفانه اوس پورې مایندې پلارونه د ماشومانو په افغانستان کې ډیره توجه نه کوي او د دې در کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځورېږي کله چې د ستونزو سره مخ کېږي دوی ډیر داسې تشدد عملونه کوي او دغه د دوی د تشدد عمل د قهر عمل دا تر ډیر وخت پورې د دوی یو عادت ګرځېږي همدې دپاره چې موږ تاسې وګورو زر په قهر کېږي خلک او زر منفي عکس العمل کوي مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډېر کم وي او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی وروسته د دوی په بریالیتوب کې د ژوند په نورو چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسې د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي په افغانستان کې کارونه فزیکي کارونه فزیکي کارونه با وجود دې چې په تېرو دوو لسیزو کې لاسته راوړنې لرو ولې ماشومان اوس هم شل سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونه کې مصروف دي چې دوی د هغوی توانایي نه لري او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي لوبو دپاره شرایط مساعد نه دي په تلویزیونونو کې هم حتی چې اوس وګورو په رادیوګانو کې هم وګورو کافي برنامې نشته د ماشومانو د دپاره چې ماشومان تفریح وکړي او د ماشومانو د رشد دپاره د تشویق دپاره هم برنامې معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي نو که دې ته توجه وشي دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغېز ولري په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښه والی کې دا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګزان څخه په مستقیمن دوی مصاب شوي یا په غیر مستقیم دا معنی چې کله کله هغه واکسین کم چې ستونزې پیدا شي سبب دې کېږي چې دا ماشومان پل شي
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولی شي
په دې فره کې هم ښه ده چې د کورونا سره حتی داسې تشویق شي چې ورته ووایي چې ماشومان تاسې کله چې واکسین راځي واکسین یې کړئ چې واکسین یې کړئ دا به په ډېر عمر لپاره د ډېرو ناروغیو څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کېږي بیا وروسته یې تداوي نشته د دې نه به برخمن شي د مکتبونو دپاره دې هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي او مکتبونه ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمه کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي اوس مخکې خو ډېره مشکله وه خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرې برنامې وې چې سړی نه مطمئن کېدی چې په لرې هغه ځای ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي که سالم ارزیابي که درست ارزیابي وشي یو ارزونه وشي دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاگرد محوره نه دي شاگرد محوره دا معنی چې شاگرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږېږي اکثر شاید هلته موږ به غلي ناست وو د استادانو نه به مو اورېدله چانس به مو نه درلوده چې د استاز په مقابل کې یو موضوع یاده کړو همدې دپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د ناواوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده دلیل یې دا دی چې ټولو فکر کړی دی چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده د استاد په مقابل کې باید هېڅ خبره ونه شي ولې د استاد احترام باید وساتل شي د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استبداد کولو وخت وي
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه نه خالو نه
زنی خاله نو قریبه دی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږي؟
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونو کې دیته باکترا هم راغلی ده 15000 کاله تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز و. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کاله تاریخ لري. سلیما بادشاه نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره استاد بلخ باکترا یا همدارقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي. د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده. او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوانمرد قصاب دفن ده. او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده، د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سوی به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېښت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سندخل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره. او د بلخ ولسوالۍ زنی تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته.
بلخ ته اکثر کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بېلابېل قومونه دي، بېلابېلې ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده، داشي ده، نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د ما نوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د بدمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي نور هیوادونو راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمې ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، وی غم کسی خومنتا بیا دای چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د غابیدات او جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکسه ستمل دلی دا ارتیا لري چې با جوړ شي. لکه نو ګمبد جمعت هم د هغه د ساختاری د لحاظ جدن ستمل دلی ارتیا شته چې هغه با جوړ شي. د مولانا کور هم د غسی هغه تقریبا تر ډیره ورې پوری خراب شوی دی. په خو به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډیر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دوی کولی شي د پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دوارې ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخه اورو.
د تنظیم سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیان له دورې، د کوشانیان له دورې، یا د بختران دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر، د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو، د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالی که حج پیاده یا نوگنبد ماجد باندې مشهور دی داست سیمه ده او ده خپل روزه شریف ده التالی کرم الله وجهو زیارت آرام زای دی او همدارنګه په خوله ولسوالی که ده جهان اما باخ بندون بانده تاریخی عابده یا لرغون سیمه ده مدسفانه وایم چه ده سیمه طول متضرر شویدی که چیر ده موگ ده جهان اما ده باخ ده بند ورغه ولشی نو ده بد بلخ ولایت که به ده بابر باخ په مصر لیمانی و باغ
زمانم ظهور کمال دی وردگ ولایت خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شروع کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
قدر من دوستانو دا وا ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پرزه کی چیست الله مو مال او ملگره
Ram 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 Ram
تر بزر آمان کی مصفت میان ہم بجی کھما زما جانان تیرے جی کھما زما جانان تبتر سو پوری جدا گتے لمان ہم بجی کھما زما جانان تیرے جی کھما زما جانان لمبا جی کھما زما جانان